په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو د دې لنډ خبري په پایل کې د لنډ خبري برخه په پایل کې خبرونه لرو الهم د څو خبرونو لاسر لیکونو کو د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وای د افغان دولت او طالبانو مرکچان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې لس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ناګورن قرهباغ شاوخوا د آذربایجان او ارمنی ټپر ځواکونو ترمنځ د جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12 راهیسې په دوحه کې خبرې پیل کړې تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. یو د اختلافي ټکو پر حنفي مذهب د طالبانو ټینګار دی خو د افغان دولت مرکچیانو د جعفري مذهب چې د افغانستان په اساسي قانون کې د پیروانو حقونه خوندي شوي مسله رامخته کړې ده. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې دغه اختلافي مسله تر ډیره هواره شوې ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دواړو لورو د اوس لپاره د حنفي اصول چې شیعهګانو او نورو اقلیتونو سره به هیڅ ډول توپیري چلند نه کیږي په رسمیت پیژندلی. طالبان دغه راز غواړي چې د سولې په یوې احتمالي موافقه کې د افغان دولت له نوم څخه ډډه وشي او پر ځای هغه یو ډول د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی خو نوموړي نور جزئیات ورنه کړل. د هرات کندهار پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې لس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د هرات ولي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شو چې یوه 303 بس له یوه فلانکوچ ډوله موټر سره ټکر وکړ.
په وژل شویو کې 15 سړي، 2 ماشومان او 3 ښځې دي. ټول ټپیان هم ملکی وګړي دي.
د ښاغلي فرهاد په خبره په دې پیښه کې اته ټاپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. د هرات کندهار یوه له هغو لویو لارو څخه ده چې ډېرې ترافیکي پیښې پکې کیږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې ټاکل شوې ده نن شاهین اسماعیل وقابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دوه ټیمونه په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر اوسه د ګروپ په سر کې او وقابان هندوکش د ګروپ په اخره کې دی. دا سیالۍ 13 پنجشنبه په کابل کې پیل شوې دي. خبرونه لازمي رادیو اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ناګورن قرهباغ شاوخوا د آذربایجان او ارمنی ټبر ځواکونو ترمنځ د جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. کرملین نن وویل چې دواړو مشرانو د ټلیفون له لارې د ناګورن قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر د شخړو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړې. دا په څو کلونو کې تر ټولو سختې نښتې دي چې د دې سیمې پر سر له څلورو ورځو راهیسې پیل شوې دي. د امریکا دوه ستر هوایی شرکتونه امریکن او یونایټیډ په پام کې لري چې سر لننه له 2000 زیات کارکونکي له کار رخصت کړي. له دغو دواړو شرکتونو چې له کانګرس د میلیارډونو ډالرو مرسته ترلاسه کړې غوښتل شوي وو چې د سپتمبر د میاشتې تر پایه څوک له کاره ونه باسي. که له دوی سره بیا مرسته ونه شي ښایي ګڼ کسان له کاره وباسي. دواړه هوایی شرکتونو ویلي چې د دې کار مخه نیول کېدای شي که د ټرمپ اداره او کانګرس د کارونو د خوندیتوب د ملاتړ لپاره د شپږو نورو میاشتو په مخه پر نورو 15 میلیارد ډالرو مرستې موافقه وکړي. که څه هم دواړه ګوندونه د هوایی شرکتونو ملاتړ کوي خو تمه ده چې دغه مرسته به د مرستو په یوه لویه بسته کې شامله وي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی او د خزانې وزیر ستیون منوچین پرون له څه باندې یوې میاشت وروسته د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیدل تر څو یوه حل لاره ومومي. د کانګرس غړي تر فشار لاندې دي چې د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې باید د ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره پر مرستې موافقه وکړي. چک جمهوریت سر له راتلونکو دوشنبه کورونا وایروس د خبرې دوه مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیانی حالت اعلان کړ. د چک روغتیا وزیر رومان ابریمولا د چهارشنبه په ورځ د حکومتي چارواکو تر فوق العاده غونډې وروسته وویل
ګڼو علتونو دې ته اړ کړم چې د بیړني حالت وړاندیز وکړم. اوسنی وضعیت ښه نه دی. موږ باید د بریتانیا، فرانسې یا اسرائیل په څیر یو لړ اقدامات د دې لپاره وکړو چې د زیاتېدو مخه ونیسو.
د بندیز د لومړیو دو اونیو په مخه به تر شل تنو ډیر په بهر کې او تر لسو ډیر په داخل کې نشي سره یو ځای کېدلی. لوبو ته به نندارچیان نه کښېني. منځني ښوونځي به بندېږي او په روغتونونو کې به د مرستې لپاره د طب له محصلینو مرسته غوښتل کېږي. په چک جمهوریت کې په وروستۍ یوې میاشت کې تر 40,000 ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې د نفوس په تناسب په اروپا کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې کووید-19 ناروغۍ نیولې دي. شیخ نواف الاحمد الصباح د کویت د نوی امیر په توګه لوړه وکړه. د کویت د متوفا امیر مېرنی ورور دی چې څو کاله د کویت د امنیتي چارو په برخه کې کار کړی دی. د کویت مخکینی امیر صباح احمد الصباح درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. داسې اټکل نه کېږي چې د کویت نوی 83 کلن امیر به د خپل ورور ډیپلوماتیک مسیر په بله روان کړي. نوی ولی عهد لا نه دی ټاکل شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ویل د خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د دې پلاوی مشري د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوله چې له درې ورځني سفر وروسته تېره شپه کابل ته ستون شو. د دې پلاوی یو غړي د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزي وویل چې د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په مسله کې اوس د پخوا په څېر فکر نه کوي. احمد شبر راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له پوځه وغوښتل چې له خپل اغېزه استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله دا خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له شاغلي عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی هم په دې سفر کې مل وو. دا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوی دی.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسي شان
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عیني ادبیات کارول د سولې په برخه کې وویل چې زموږ همکاري به حد ده. هر هغه حل لري ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هرکلی کوي او ملاتړ کوي.
که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځني سفر خوشي کوي خو یو شمېر سیاسي کتونکي د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دغه سفر کې د پاکستان په موقف کې هغه موقف شغه ځانګړي پالیسي لري. فارن پالیسي او یعنی بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ پالیسي کې د افغانستان لپاره ځانګړي دیسک یا وینګ لري په کې تغییر راځي.
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر په داس وخت کې ترسره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر له 12 را پدې خو د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. عمر داودزی وی هیلمند چې په قطر کې بل طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبري وکړي څو دا خبري ژر مخ ته ولاړ شي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی. رویټرز اژانس د دوه ډیپلوماټانو په وینا څرګندوي چې خلیلزاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوي ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پرې ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره د فبروري په 9 د شوي تړون له مخې کوي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده. هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه. له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
ازادي رادیو اوري د سهار لس بجې او لس دقیقې دي. د افغانستان د سولې هڅو ته نړیوالو ورځپاڼو هم پام اړولی دی. اسد الله لودین د یو شمیر لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټ کې اوروي.
ډیپلوماټ خبرونه په تازه غاڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی. آیا په قطر کې د سولې معاملات کولای شي بې ځایه شوي افغانان خپل مينو تستانه کړي؟ خبرونه لیکي افغانان د سولې خبرې د پټمنې او تلپاتې سولې لپاره لوی فرصت بولي، ځکه د خبرونه په باور افغانستان کې د دوه تیرو لسیزو جګړو څه باندې 1,50,000 کسان وژلي او میلیونونه نور یې د هیواد دننه او بهر تېښتې ته اړ کړي. په مطلب کې راغلي افغانستان دا مهال 4.1 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي لري، دوی کې څه باندې 1 میلیون له طبیعي پیښو او پاتې نور د جګړو او شخړو له لاسه د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش هغو خبرو ته اشاره کړي چې دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې وکړي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د دې لامل شي چې په کور دننه او بهر ته تللي افغانان به بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. خو ډیپلوماټ خبرونه دې ته په کتو چې د سولې خبرو کې دومره پرمختګ نشته، لیکلي دي چې ممکن د سولې خبرې د بې ځایه شولو بیرته ستنېدو سره مرسته ونه کړي. مطلب کې راغلي ډیر شمیر بې ځایه شوو کسانو چې وروستیو کې د طالبانو او حکومت د جګړې له امله کورونه پریښي ټوله شتمني له لاسه ورکړې او ځینې یې ان خپلو سیمو کې سرپناه نه لري چې بیرته ژوند پکې پیل کړي. خبرونه لیکي هغه کسان چې د داعش له ویرې کډه شوي ممکن د دولت او طالبانو له سولې وروسته هم خپلو مینو ته ستانه نه شي، ځکه ویریږي چې له دې سره به د داعش ګواښ لا زیات شي. د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا هغه هیواد ته د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سفر ته یوه مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي دواړه هیوادونه د ګډ برخلیک لپاره کار کوي. په مقاله کې راغلي جدي درک دا دی چې افغانستان او پاکستان د یوه او بل د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم دي، خو د لیکوال په باور له دې سره هم د بې باورۍ فضا حاکمه ده او یو پر بل تورونه لګول کېږي. مطلب کې راغلي دواړه هیوادونه نه بیلیدونکې سیاسي جغرافیه لري او په کار ده چې د یوه او بل د ثبات لپاره سره لاس ورکړي. عبدالله عبدالله پاکستان ته درې ورځنی سفر درلود او د هغې هیواد له ولسمشر، صدر اعظم، د پوځ له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره یې د سولې په بهیر کې د هغوی د مرستې او ملاتړ په اړه خبرې کړې دي.
ازادي رادیو اوري او مخله د چي موسیقي ته ور ورسيږي. ساسو سو پیغامونه را اخلو چې د افغان بیسم اتسواتل شمیر لارې مو راسته ولیدي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي د افغان حکومت او طالبان باید د سولې د خبرو جزئیات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي چې خلک ترې خبر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په هیواد کې جګړې ورستر بلې زیاتېږي خو حکومت هیڅ اقدام نه کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د پاکستان څو ځلې د سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی خو په عمل کې څه نه دي کړي. قاسم زوک له هلمند لیکي د عبدالله عبدالله سفر پاکستان ته یو ښه سفر دی او د سولې په مخ کې چې کوم خنډونه دي هغه به لرې شي او کوم مشکلات چې د پاکستان په سرحد او د تجارت په برخه کې شته هغه به هم د خبرو له لارې حل کړي او په راتلونکي کې به موږ ښه اړیکې سره ولرو. کور مو ودان پیغامونه زخ زیاتی تل راستوي او موږ هم درته لولو. نور مو په انتظار نه پرېږدو. د موسیقي خبرونه خبرېدو ته چمتو ده.
د سندرو میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدي او مرسل زاوی.